باشین. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیاته مننه کوم سرور صاحب، له تاسو نه قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادۍ رادیو د خبرونې ته ښه راغلاست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لاندې خبري برخه کې به واوري چې ولسمشر اشرف غني په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره له نړیوالې ټولنې د ضمانتونو غوښتنه کړې. د هر څه وروسته راځي لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په فراه کې د فاتحې پر مراسمو د برید پر مهال مرګ ژوبله پېښه شوې. د ازادو رسنیو د ملاتړ ټولنې د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتي دي چې په افغانستان کې د خبریالانو وژنې بندې کړي، او امریکایي چارواکي تمه لري چې له ایران سره د اټومي موافقې د احیا په اړه نننۍ خبرې به ستونزمنې وي. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار کړی چې په هیواد کې د داسې یوې عادلانه او تلپاتې سولې غوښتونکی دی چې په نتیجه کې د یو خپلواک ولسپاک وبخي او یو موټی افغانستان هدف ترلاسه شي. ښاغلی غنی دا څرګندونې پرون د وري په 14مه په ارګ کې د افغانستان د یو شمیر ولایتونو له قومي مشرانو او مخورو سره په غونډه کې وکړي. جمهور ریاست پرون پر ټویټر ولیکل چې ښاغلی غنی د سولې اوسنۍ هڅې په تیرو څلورو لسیزو کې د بل هر وخت پرتله ښه فرصت بللای، او ویلی دی چې له دې فرصت څخه باید په تدبیر او هوښیارۍ کار واخیستل شي. افغان ولسمشر زیاته کړه چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د جګړې د پایته رسولو او د تلپاتې سولې د ټینګښت په برخه کې لازم ضمانتونه ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. په فراه کې تیر ماښام د فاتحې پر مراسمو په یو وسلوال برید کې یو تن وژل شوی او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. د فراه چارواکي وایي پېښه د خار په یو څنډه کې شوې. امنیه قومندان غلام سخی غفوری په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل:
حادثه صورت گرفته، متاسفانه
په خوشنۍ سره چې د کوهدانک په سیمه کې دغه پیښه رامنځته شوې. د سیمې د اوسیدونکو لخوا هم یوه تېروتنه شوې وه چې د فاتحې د دغو مراسمو په اړه له امنیتي چارواکو سره همغږي نه وکړي چې ښه امنیتي ورته نیول شوی وی.
د طالبانو یو سیمه ایز قومندان له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د دې برید مسؤلیت منلی، خو د دې ډلې رسمي ویاندویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي چې په افغانستان کې د ملکي وګړو په تیره د خبریالانو وژنې باید سمدستي بندې شي. نای په یو بیان کې چې پرون خپور شو د خبریالانو، د رسنیو د کارکونکو او د هغو د کورنیو د غړو وژنه جنګي او د بشریت ضد جرم بللای دی. د رسنیو د ملاتړ د ټولنې د طالبانو په ګډون د جګړې پر ټولو ښکېلو خواوو غږ کړی چې پر خبریالانو له حملو لاس واخلي. افغانستان په وروستیو څو میاشتو کې د خبریالانو د هدفي وژنو د زیاتېدو شاهد دی. په 13 نومبر میاشت کې په دې لړ کې د ازادۍ رادیو خبریال الیاس دای هم ووژل شو. ازادۍ رادیو خبرونه اوري. امریکایي چارواکي تمه لري چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا په اړه نننۍ خبرې به ستونزمنې وي، او دا احتمال نه ورته ښکاري چې ډېر ژر به پرمختګ پکې وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیت پرایس پرون وویل چې متحد ایالات په دې خبرو کې احتمالي ستونزو ته په کمه سترګه نه ګوري. ټاکل شوی چې امریکایي او ایرانی چارواکي د اروپایي هیوادونو په منځګړتوب نن په ویانا کې د ایران د اټومي موافقې په اړه په لومړي ځل خبرو کې برخه واخلي. د امریکا د میناسوتا ایالت د مینیاپولیس ښار د پولیسو مشر منلی چې هغه پولیس افسر چې د تورپوستي جورج فلوید د وژنې په قضیه کې محاکمه روانه ده، د فلوید پر اورمیګ د زنګون په ایښودو سره د ادارې مقررات او اخلاقي اصول تر پښو لاندې کړي دي. د تیر 2000 کال په مې میاشت کې د مینیاپولیس د پولیسو سپین پوستي افسر ډیریک چاوین د فلوید د نیولو پر مهال خپل زنګون د 9 دقیقو لپاره د هغه پر اورمیک اخی او چې په نتیجه کې فلوید ورسته ساور کړ. د پیښې په امریکا او نور نړۍ کې سخت اعتراضونه او خبرګونونه او پرول. د مینیاپولیس د پولیسو مشر مداریا ارادوندو هغه اداوی چې غنی چاوین د پیښې پر مهال د ورکړل شوي ترینینګ اصول تعقیبول رات کړي او ویل چې دا کړوړه نه د دوی د روزنې برخه ده او نه د اخلاقي مقرراتو او ارزښتونو. چاوین ویلی دی چې دای بې ګناه دی. تمه ده چې د نوموړي محاکمه به د نورو دریو اونیو لپاره هم دوام وکړي. چاوین که مجرم وپیژندل شي نو ښایي د څو لسیزو لپاره د بند په سزا محکوم شي. او د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په مرکز پېښور کې پرون د شنبه د ښوونکو او د خصوصي ښوونځیو مسؤلانو مظاهره وکړي. د دې مظاهرو هدف په پېښور کې د ښوونې د مرکزونو د بندولو په برخه کې د حکومت د پریکړې پر وړاندې اعتراض و. د ازادي راډیو د انګریزي ژبې ګندهارا ویبپاڼې د راپور له مخې معترضانو له چارواکو غوښتنه کوله چې دا مرکزونه بیرته پرانیزي. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي په مقصد په مارچ میاشت کې اعلان وکړ چې د دولتي او خصوصي ښوونځیو او پوهنتونونو په ګډون د زده کړو ټول مرکزونه باید تر بلې پریکړې پورې تړلې وي. صدر اعظم عمران خان د چهارشنبه په ورځ تایید کړ چې هیواد د کورونا له درېیمې څپې سره مخامخ دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته راوبلم. ولسمشر اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د عادلانه او تلپاتې سولې غوښتونکی دی. خدای وایي چې نړیوالې ټولنې ته هم پکار ده چې د سولې د ټینګښت لپاره لازم ضمانتونه ورکړي. په عین حال کې د جمهوری ریاست یو جګپړی چارواکی ویلي دي چې د سولې په اړه د ترکیې غونډه مبهمه ده. که څه هم د دې غونډې دقیقه نیټه تر اوسه رسمان نه ده اعلان شوې، خو ویل کېږي چې د اپریل میاشتې په 14 به جوړه شي او د تیاریو په ترڅ کې په کابل کې په دې وروستیو کې د سلام مشورو لړۍ هم تیزه شوې ده. په دې اړه تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی یو ور بیا ټینګار وکړ چې په هیواد کې د یوې عادلانه او تلپاتې سولې غوښتونکي دی چې په نتیجه کې د خپلواک ولسواک او یو موټی افغانستان نهایي هدف ترلاسه شي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون دوشنبه په ارګ کې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو له قومي مشرانو او مخورو سره په غونډه کې وکړې او زیاته کړه چې نړیواله ټولنه هم باید په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د تلپاتې سولې د ټینګېدو لپاره لازم ضمانتونه ورکړي. جمهوری ریاست په دې اړه پرون په یو ټویټ کې د غراز لیکلی چې ولسمشر غنی دا هم وویل چې په تیرو څلورو لسیزو کې د بل هر وخت په نسبت اوس د سولې لپاره یو ښه فرصت رامنځته شوی چې په وینا یې باید په تدبیر او ځیرکۍ له دغه فرصت څخه استفاده وشي. ښاغلی غنی چې د ترکیې غونډې ته د سولې یوه نوې طرحه چمتو کړې، د سولې د تامین لپاره د نړیوالو ضمانتونو خبره داسې مهال کوي چې د هغې یوه نږدې همکار د جمهوری ریاست د چارو د ادارې رئیس فضل محمود فضلي کندهار ته په سفر کې وړمه ورځ په دې ولایت کې په یوه غونډه کې د ترکیې غونډه مبهمه وبلله. ویل چې د سولې په اړه د پخوانیو تړونونو تجربو ته په پام دوی د داسې سولې غوښتونکي دي چې ژر ماتېدونکي نه وي.
هر افغان غوښتنه ده باید موږ یې ترلاسه کړو. ترکیه یو موقع ده، اما د ابهامات څخه ډکه. مثلا همدا اوس تاریخ معلوم نه دی، د ګډونکوونکو شمیر معلوم نه دی، د ګډونکوونکو سطحه معلومه نه ده، اجنډا معلومه نه ده، او هغه متوقع نتیجه دوام د خبرو معلومه نه ده. دغه ټولې خبرې دي چې هر افغان غواړي چې پوه شي.
کله یې خو جمهوری ریاست په ترکیه کې د کیدونکو غونډې په اړه پوښتنه راپورته کوي. یو شمیر نور لوري په تیر بیا د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله بیا دا غونډه د سولې لپاره ډیره مهمه بولي. ښاغلی عبدالله
د سولې په اړه د سلام مشورو په ترڅ کې پرون هم په کابل کې د ترکیې له سفیر او د امریکا د سفارت له شارز دافر سره د ترکیې د غونډې لپاره د تیاریو او د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې. پرون دغه ورځ د استانبول د غونډې لپاره د دې شورا د رهبری کمیټې لخوا ګمارل شوې کمیټې هم په غونډه کې د ارګ لخوا د وړاندې شوې طرحې په ګډون د سولې پر مختلفو طرحو بحث او خبرې وکړې. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې کوښښ کېږي چې د ترکیې تر غونډې پورې د سولې یو واحد طرحه باندې سلا وشي.
د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې لوري موظف شوې کمیټه چې د طرحو د توحید او د یو واحد د سولې د مسودې جوړولو کار کوي، نن هم د حکومت یا د ولسمشرۍ معنی په شمول د یو شمیر جهتونو په طرحو باندې هم بحثونه وکړل. دا بحثونه به په راتلونکو ورځو کې هم دوام لري او کوښښ کېږي چې د مختلفو جهتونو طرحې سره په یو واحد طرحه کې منسجم شي.
خغلی خوزون د غرازو ویل دوی هله مند چې د ترکیې د غونډې تر جوړېدو پورې وکول شي چې د افغانستان د دولت له اړخه یو واحد غږ او د نظر یووالی رامنځته کړي. طالبانو چې د دې غونډې بل مهم لوری ګڼل کېږي تر اوسه پورې د سولې د هغې طرحې په اړه چې امریکا دواړو طالبانو او د افغانستان دولت ته سپارلې رسمن څرګندونې نه دي کړي. دغه راز په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم هم تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې غونډه کې د ګډون پرېکړه نه ده کړې. دغه غونډه چې د افغانستان په مسله کې د نورو ښکېلو لورو استازي هم وربلل شوي د امریکا د سولې د هغو هڅو یوه برخه ده چې په دې وروستیو کې ګړندۍ کړې دي. هغه هم داسې مهال چې له طالبانو سره د تیر کال د دوحې د تړون د مهم جز عملي کېدو ته څه باندې درې اونۍ پاتې دي. د دغه تړون له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان ووځي، خو د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې دا به ګرانه وي چې تر ټاکلې نیټې ټول سرتیري له افغانستان وباسي. اوس د ټولو لورو سترګې د استانبول غونډې ته زیر دي چې آیا هغه به وکولی شي په افغانستان کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي او دا هېواد د سولې لارې ته برابر کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادۍ رادیو قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو مجلې اونیس پروگرام په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې صفی الله ستانکزی ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
امریکایي خبرندوی ډلې سلیټ په یو تحلیلي مقاله کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو یا نه وتلو اړوند مسایل او د بایدن د ادارې په اقداماتو تمرکز کړی دی. په بې پایه جګړه کې یوه وروستۍ لوبه د سلیټ ډلې د دې مطلب سرلیک دی. سلیټ ډله چې د فارن پالیسی په څیر ځینې معتبره خپرونې مخ ته وړي، لیکي د بایدن اداره داسې یوه لار لټوي چې له افغانستان ووزي او ترې لرې اوسي. لیکوال د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري تړون ته اشاره کوي چې له مخې تر همدې را روانې مې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو تمه کیږي. په مقاله کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن وروستیو څرګندونو ته اشاره شوې چې ویلې دي په تاکتیکي لحاظ سخت ده چې د مې لومړی ضرب الاجل باندې عمل وشي او هغه عسکر راوستل شي. سلیټ ډله لیکي دا واقعیت دی چې د عسکرو راایستل وخت نیسي، خو پاسنۍ څرګندونې یو ډول کګلاري په ګوته کوي او په ډاګه کوي چې د بایدن ادارې له دوو میاشتو زیات وخت په کار کې ووت او که چیرته غوښتي وای سمدستي به یې د عسکرو د راوتلو د چمتووالي امر کړی وای. په مقاله کې راغلي سره له دې چې بایدن له اوږدې مودې د افغانستان د ماموریت لیواله نه و، خو دای هم نه خوښیږي چې د امریکا له راوتلو وروسته دغه هیواد سقوط وکړي یا د طالبانو لاسته ولویږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي امریکا له طالبانو سره د تړون د پټو برخو په اساس د تاوتریخوالي د کمښت لپاره کار کوي. ورځپاڼې لیکلي دا د تړون هغه برخې دي چې پکې واضح شوې دواړه خواوې له کومو پوځي فعالیتونو منع شوي. په مقاله کې راغلي امریکایي چارواکي هڅه کوي طالبان د پسرلنیو عملیاتو څخه په شا کړي. په همدې هدف د امریکا مرکزیان له طالبانو سره خبرې کوي. نیویارک ټایمز لیکلي تازه خبرې په داسې حال کې د افغان حکومت له استازو پرته پیل شوې چې د پرمختګ لپاره د نړیوالې ټولنې له فشار سره سره دواړو خواوو افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په ټپه ولاړ حالت دوام لري. له طالبانو سره د دروشلم کال د تړون په اساس د می لومړی له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو نیټه ټاکل شوې. نیویارک ټایمز د چارواکو په حواله لیکلي په دې پاتې موده کې د درینی مزرو امریکایی پوزیانو او زرګونو قراردادیانو او نړیوالو زوکونو او د هغوی د وسایلو او د تجهیزاتو استل له لوجستیکی پلوه ناممکن ښکاری. نیویارک ټایمز په دوحه کې له طالبانو سره د امریکا د یو اړخیزو خبرو په اړه د افغان دولت د یو مرکچي غړي نظر هم اخیستی چې د نوم له افشا پرته له دې حاشوي ناستو سره مخالفت ښودلی او ویلی دی چې دا ډول ناستې د سولې د پراخو بحثونو لپاره خنډونه رامنځته کوي. په مقاله کې راغلی امریکا په مشخص ډول د دریو میاشتو لپاره په اورکام ټینګار کوي او ډیپلوماتان بیا هیله مند دي چې دغه موده وغځیږي. د نیویارک ټایمز د مقالې په یوه برخه کې دا هم راغلی که د اورکام په هدف دغه خبرې او د افغان حکومت او طالبانو جلا مذاکرات نتیجه ورنه کړي، امریکا به تر مې وروسته هم له زرګونو عسکرو سره په افغانستان کې پاتې وي.
آزادی رادیوی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي ربی مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې مو د نارنج ګل مشاعرې له حاله خبرو. پروفیسر عباسین یوسفزای د شعر پاړه راته غیږي او خپل شعرونه هم را اوروي.
ژوند ته چې کوم پیخې دي، کوم مسلې دي، کوم ستونزې دي، دا د شعر موضوع جوړول پکار دي. مینه، محبت، حسن او جمال هم د شعر یو موضوع ده، دا غي نه هیڅ انکار نشته.
په لوګر کې د کتاب جشن لې و تنظیمون کې منتشر شاهی سره مرکه لرو.
دیوان ورې نه بل نه تړل دا خو هم ګدار نه دا کی کتابونه باید ولوستل شي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې کرا سره پاتې شوي و به یې وري. ننګرهار کې د نارنج ګل کلنۍ دودیزه میله او مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې چې د ننګرهار ترڅنګ د نورو ولایتونو او کوزی پښتونخوا لسګونو شاعرانو، فرهنګیانو، د شعر مینوالو او ځایي چارواکو ګډون کړی و، په جلال آباد کې د باچا خان په مرکز کې وشوه. د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره له شپږ پنځوس کلو راهیسې هر کال د پسرلي په موسم کې کله چې د نارنج ونې ګلونه وسپړې کېږي. دا سګنی مشاعری پاړه نور حال په دې راپور کې.
سول لکنا وې دړم بشپ موتر ادا، سول لکنا وې دړم بشپ موتر ادا، جنگ زفر بوید ار صد مر پیر ادا.
نارنج ګل هغه میله او مشاعره چې سکل پکې له هر بیت د سولې، امن او مینې هلی راڅڅې دي. د نارنج ګل دغه دودیزه میله او مشاعره له تیرو شپږ پنځوس کالو راهیسې هر کال د پسرلی په لومړۍ یعنی په وری میاشت کې ترسره کیږي او د سګنی هغې هیلې هم د سولې وي.
سولې پتا کې مهدف دی راشه، ستا لکه مې ولس کمبغ دی راشه، نور ټوکرونه په بلا پسې کړه، کفنونو هم کمغ دی راشه.
په نارنج ګل مشاعره کې شاعران د خپل زړه خبرې، ټولنیز واقعیتونه او ترڅنګ د نارنج ګل د ښایستونو کیسې او زمزمي کوي. د افغانستان د څو لسیزو خو په ځانګړي ډول وروستۍ او جنگ جګړو، وژنو او نامنیو د شاعرانو پر خیال، فکر او ذهن هم به دا اغیزه کړې ده او دغه وضعیت د پای په هیله دي.
سره د دومره جماعتونو خلک نه سمېږي،
دغه مشاعره کې لکوزی پښتونخوا هم شاعرانو د تیرو کلونو په شان برخه اخیستی وه. د دوی په شاعرۍ کې هم د ټولنیزو دردونو څرکونه لیدل کېدل.
ما ته خپل نظر د زور شو درک لالیا، ما ته خپل نظر د زور شو درک لالیا، تشمه درو کتل او ځان شو در نو رکھ لالیا خدای دې ماړون کی چې صدا منظر ولوي رما خدای دې ماړون کی چې صدا منظر ولوي رما چې زموږ پوری کویتا پاټک لالیا او دستا ممتاز د ملنګانو په اول قطار کې دستا ممتاز د ملنګانو په اول قطار کې او ته د حسن د تمام کلی ملک لالیا.
د نارنج ګل سګنې مشاعره کې د ننګرهار چارواکو هم ګډون کړی و. د ننګرهار والی ضیاءالحق مرخیل شاعرانو ته په خپله وینا کې وویل چې د سولې، امن، پرمختګ او مینې غږ چې د شاعرانو له خولې وځي تر نورو ډېر اغېز خندي او هیله یې وښوده چې شاعران دې په خپلو شعرونو کې خپلو خلکو ته تل د ورورولۍ پیغامونه ولیږدوي.
ما هم د خور او هم همدارنګه د څو ځوانانو شعرونه چې کله واورېدل نو سترګو کې مې اوښکې راغلې او سترګې مې ډکې شوې. دلیل دا و چې په هغې کې هم درد موجود و او هم د دې ټولنې حقیقي انځور موجود.
په نارنج ګل مشاعره کې که څه هم د خزینه شاعرانو ګډون د پخوا په څیر نه و، خو بیا هم یو شمېرې وې او ځینو یې په خپلو شعرونو د نارنج ګل مشاعرې رنګ جوړ کړی و. د یادونه وړ د چین نارنج ګل مشاعره په لومړي ځل په 1444 لمریز کال کې د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د جلال آباد ښار په سپین غر هوټل کې جوړه شوې و.
دا کتاب ملګری د هغو ځوانانو ډله ده چې کتابونه راټولوي او عامه کتابتونونو ته سپاري. دوی تر دې مخکې د لوګر او پکتیکا پوهنتونونو له کتابتونونو سره د زرګونو کتابونو مرسته کړې وه. د ځوانانو د روان کال دورې حمل میاشتې په 15 نیټه په لوګر کې د کتاب جشن هم جوړ کړی و چې د دوی په وینا ښه هرکلی وشو. دا دې جشن له یو تنظیمونکي منتشر شاهي سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. شاهی صاحب، تاسو په دې وروستیو کې د کتاب جشن په لوګر کې جوړ کړی و، که دغه جشن په اړه راته ووایي؟
کتاب جشن د کتاب ملګرو یو برنامه وه، کتاب جشن نندارتونو په لوګر کې، او دا پروګرام داسې و چې مونږ په دې دوستان کتابونه ټول کړل او دوستان مونږ ته ډالۍ کړل کتابونه. بیا مونږ دا کتابونه بیرته هلته لوګر ته یوړل او یو ډېر غټ پروګرام ورته ونیو. دا کتابونه مونږ هر کتاب 50 روپۍ خرڅ کړ او زمونږ هدف همدا و چې دا پیسې راټولې سي. په کوم پیسې سي لاسته راغلې بیا بېرته مونږ اوس دا لګیو یو د نیالګیو جشن ترینوان لاندې مونږ بل جشن لرو چې هغه به په مکاتبو او مدارسو کې مونږ د همدغه پیسې کوم لاسته راغلې دي نندارتون نه په دغه باندې مونږ هلته نیالګي اخلو او مکاتبو ته وړو، او هغه کتابونه سي نندارتون کې مثلا اضافه سول مونږ سره هغه مونږ د لوګر د اطلاعات فرهنګ کوم عامه کتابتون سي مونږ هغه هغوی ته ورکړل تر څو خلک وشکې ګټه واخلي، او که په دغه برخه کې که مونږ سره بیا هم پیسې پاتې سي د نیالګۍ نه اضافه سي نور کتابونه به هم اخلو. هغه به هم د اطلاعات فرهنګ هغه کوم عامه کتابتون سي د بلوګر کې هغه به هغه ته ورکوو.
څومره کتابونه تاسې د کتاب جشن ته وړي وو او څومره خلق واخستل نه تمه چې تاسو وچ دومره خلق برازي ورته راغلل کنه
چون موږ سره وخت کم موږ تقریبا یو میاس کمپاین وکړه او د دې کمپاین په نتیجه کې 2000 شاوخوا کتابونه مجلې موږ راټولې کړلې سیغه په موږ نندرتون ته وړاندې کړل او موږ توقع سارقانه دومره نه وس خلق براسي چون وضعیت تپکتو خو برخلاف دې موږ توقع خاصا د کتاب ملګرو سلور کلم مخ کې سره فعالیت شروع نو اغلته موږ همداسې ورته کمپاین نه وکړل د لوګر پنتون کتاب تون ته سیغه هغه هم تقریبا نامه کتابتون ده موږ شاوخوا سلور زره کتابونه وړل او بیا وروسته دغه نه پکتیکا پنتون ته شاوخوا 2000 کتابونه هغه فعالیتونو یعنی تاثیرات ښکاري په لوګر کې دا کتاب د مطالعې فرهنګ او دغه مسایلو سره موږ ته دغه جشن کې ښکاره سوس ډیر تاثیرات غورځولې دي دغه جشن ته یعنی موږ توقع خلاف شکر د ډیر ځوانان راغلل او کتابونه تقریبا چې موږ کتابونه وړل نیمایي خرڅول او یعنی دا خنه خزه دي د ښکاري سیزونان د مطالعې سره ډیر شوق لري او علاقه لري
ډیر کتابونه مثال د کوم موضوعات واړوند یعنی په کومه برخه کې وو
موږ خو چې قید نه لرو چې خلک موږ سره مرسته کوي او دغه د کتاب جشن د اصلي عنوان هم دغه لولسه ولسته او کتاب ملګری لکه همیشه اسه کړی داسې د ولس په مینس کې کارو کی او د خلکو باور په دغه مثلا خپل چې شکولې سي واته په دغه باندې موږ دغه باور زیات کو کتابونه چې موږ قید نه لرو سي دغه کتاب موږ غواړو په دغه موضوعات پړه دوستانو مختلف موضوعات مثلا سیاسي کتابونه ول ادبيات کتابونه ول اسلامي کتابونه ول يعني مختلف موضوعات سره کتابونه ول سره یو نس ویل مثلا مشخصا ادبيات ول سياسات چون دوستانو مرسته کړي وا د مختلف موضوعات کتابونه ول
کله چې د کتاب لورنځي او لمسولینو سره خبرې کیږي یا مثال آ کسان چې هغه کتابونه چاپوي او خبروي هغه دا خبره ډیره کوي چې په افغانستان کې کتاب بازار نه لري خلک نه اخلي یا خلک زړه نه خ کوي چې کتاب یو 200 روپۍ ورکړي نو په دغه سی وضعیت کې لکه تاسو چې خپل کار کوي کتابونه راټولوي کتابتونونو ته یا دغه سي جشنونه جوړوي ستاسو خپل تجربه څه ده یعنی تغیر راغلی ده کنه وضعیت هماغه سي اوسم کم خلک له کتاب سره علاقه لري
دا خو حقیقت ده سي افغانان کتاب سره ډیر علاقه نه لري خو زه په دې باور ما د مونږ ملګری په دې باور دي سي دا باور سلمان زتللی ده مونږ ملامت هم نه یو چې سلوخ کله جنگ تیر سوی په دې ټولنه کې او دا باور د سي ما سن راځي سي مونږ لاستر ځنی ورته کینو د مونږ یو هدف د کتاب ملګرو دغه ده سي کتاب ته د مطالعې د فرنګ بیا ایجاد ته ستاسو باید کار وسی او دا واقعیت د خلک مثلا کتاب سره ډیر علاقه مند لري دا مخبل دلایل لري په دې باندې ډیر باس کې د سي جګړه اقتصاد او دا مسائل ډیر تحصیل لري خو زه خپل ډیر امیدوار یم چون دا ځل سزلاړه مکه لوګر ته یعنی دا د ځوانانو د علاقه مندی مسول د لزی امیدوار کړم په ټوله کې د کتاب او د مطالعې فرنګ د خوځي فده په افغانستان کې پروسه کې لکه تاسو خپل خبرې نوې کتابونه چاپیږي ډیر کتابونه چاپیږي مختلف عنوانونو سره مختلف موضوعات سره یعنی فکر وکړئ هر خبروندوی ټولنه کتابونه چاپی نو دا په دې معنا ده چې ځوانان مطالعې سره علاقه مندی لري یعنی تر پخواړی رسوي ده که چیرته علاقه مندی وجود نه لري نو خبرندوی ولې مثلا کتابونه چاپی سه چاپی په دې معنی چې علاقه مندی نه ځوانان علاقه مندی لري خدا په دې معنی هم نه د سیمګرو بس خوشاله سوسه ولا بیخی نه دنیا ګل ګلزار ده یعنی هغه فیصدی سه پخواته وګوري لکه مثلا لاس کال مخکې ته وګوري یعنی یو سه فیصدی ډیر رسوي ده د علاقه مندی او اوس ځوانان شکر د خدي کتاب مطالعه سره ډیر علاقه مندی ډیر رسوي ده یعنی دا ځوانان توقع لري باور کوي ډیر ځوانان موږ ته ویلی سي مثلا باید کتابونه ډیر وي دغه سي ورته جشن یا دغه سي د کتاب اړوند برنامه به ډیر سي یعنی ډیر ځوانان سره چنال ته موږ غږیدل وینې زینا نو ځوانان علاقه مندی ډیر لري د کتاب سره د مطالعه سره او زه فکر کوم سي موږ ټول باید هڅه وکړو چې داسې حرکتونه ډیر کو داسې برنامه ډیر کو ترسو دغه علاقه مندي ځوانانو ډیر سي
دا مې یو بحث چې څنګه کې دي چې دا کتابونه چې چالو ستلی وي هغه بل څوک کې همول ولي بل څوک کې همول ولي خو لکه تاسو چې خپل مثال کتابونه لنور راخلی به وړي کتابتونونو ته یعنی دغه پروسه په هر ډول روانه ده کنه داسې شوی دی چې مثال کتاب لیو چا راخیستل شوی یو مثال په بل کتابتون کې بندي شوی دی چا نه دی لوستی یا یو چا اخیستی دی هغه ځان سره ساتلی نه دی لوستی بیرته یعنی تاسو پوښتنه پسې کړې ده چې دغو کتابونو وضعیت څنګه دی یعنی لوستل شوی دی که نه هماغسې پراته دي
مونږ دغه هغه اول ځل چې مونږ کوم کتابونه د لوګر پوهنتون ته وړي ول شاوخوا څلور زره کتابونه ول مونږ خپل ملګرو ته ویلي دي او مونږ هڅه هم کوو مونږ مثلا لکه تاسو خپل ویل دی یو انوارۍ نه بل انوارۍ ته وړل دا خو مونږ درد نه دوا کوي او داسې مثلا کتابونه باید ولوستل سي دا ډېر مهمه ده کنه کتابونه خو ډېر دي همدا اوس داسې فکر وکړو هر کور کتابونه شته ځوانان د شوق لپاره هم کتابونه اخلي د سټایل لپاره هم اخلي ځان سره ګرځي غونډو کې کنه یعنی هر ملګری یعنی تاسو باور وکړئ ډېر کتابونه لري په کور کې خو دا کتابونه باید استفاده سي او د دې لپاره خو مونږ حداقل مونږ خپل مونږ هڅه همدغه ده دوامداره مونږ مثلا کوشش کوو اوس کوم کتابونه چې مونږ لوګر پوهنتون ته وړي دي چون هلته مونږ ملګري سم محصلین دي هغوی هم ډېر هڅه کوي کتابتون ته لاړ سي راسي کتابونه ولولي ځوانان تشویق کړي کنه نو مونږ خپل خو شخصا مونږ ملګري یو دای برنامه په سبب یو شخصي ژوند کې موږ غټ هدف ممنده موږ مثلا خپل ملګرو سره کینو هغه ملګرو ته مو یو سنور ملګرو ته وي کتابونه مثلا زه فکر کوم به ترنه ډالې کتاب ده هغه کتاب مثلا ول ولي کتاب مطالعه کې دوستان په دغه سره سره دای مطالعه فرهنګ ډیریږي او بل باز زیاده سي موږ خپل پلان کې لرو سپاینده کې مثلا سیده مطالعه دایروي مطالعه یو واغه جوړ کو بلاګر کې سي مثلا کتابونه یو کتاب انتخاب کو او چوندا کار نور دوستان په نور ولایت کې کړم موږ خپل هم دا پلان لرو هغه هم د همدل پر داسې دا بس موږ کتابونه سوړي دی لوګر ته مثلا ډیر کتابونه مو وړل اوس بل بخش زیاده سي دا کتابونه ځوانان باید استفاده وشکو کې مطالعه کې نو دې لپاره هم تن باید سړی کار وکړي او برنامې جوړې کړي او موږ خپل کتاب ملګري په دې باندې کار کوو سي د مطالعې د دایروي مطالعې یو سیستم ایجاد کوو سي هغه کې ځوانان مثلا کتابونه ولولي او کتابونه مطالعه کړي خپلې ملوري نور دوستان ته مورسي
شاهي صاحب د کتاب جشن په لوګر کې وشو نیت مو دی چې نور ولایتو ته هم وغځوي کنه یوازې په لوګر کې به کیږي او دا یوازې سکه لو شو په نورو کلو کې به هم کیږي
یوازې صاحب د کتاب جشن پروگرام یمګی والا فهمدار د سیدا وال کزوندو ان شاء الله تعالی هر کال به پندغه تاریخ باندې پلوګر کې د کتاب جشن نندرتون تر سره کیږي او لکه موږ خپل منابع نه لرو موږ خو په یو حساب باندې د کتابونو خیرات ټولو نو کچیرته مثلا یو ادوال موږ سره مرسته وکي تر اوسه پورې خو زه په همدغه په دغه ځای کې مثلا د یو ټولو هیوادوال نه زه مننه کوم چې په کتاب ملګرو باندې باور کړی ده او د خپل کتابونه یې دوی ته ورکړي دي او ان شاء الله تعالی کتاب ملګري به ډېره هڅه کوي سیدا باور وساتي نو مونږ که چیرته مثلا ولست مونږ لاس ونیسي مونږ ته کتابونه راکړي مونږ بل هغه پلان لرو مثلا په کابل کې یا د کابل نه بغیر مثلا په لرې پرتو سیمو کې نور ولایتونو کې عین شی برنامې اجرا کړو خو شرط دا ده چې خلک د مونږ سره مرسته وکړي مونږ دا مونږ ملګري چې مونږ انرژي لرو وخت لرو دغه دوه شیخ مونږ ټول کتاب ته په خدمت کې خېدی فقط چې مونږ خپل منابع نه لرو که دوستان مونږ سره مرسته کوي نور دوستان مونږ سره د خپل مرسته دوام ورکي مونږ طبیعتا د برنامې غزو نور ولایتونو ته نور ولسوالیت نو ان شاء الله تعالی مونږ کتاب ملګری داسې فکر کوو یا داسې په ذهن کې ده چې ان شاء الله تعالی ژوند باقي او سیار کال مثلا کال ته د کتاب جشن نندرتون لا لمنه پر هغه سي شاندار سي کال ته نور همدا سي دا عمر تور کو او بل مونږ په کال کې یو ایوارډ کله نه ایوارډ هغه دوست سي هغه ملګری ته سي هغه مونږ ډیر مرستو کی د کتابونو هغه مونږ په نظر کې نسو د کتاب ملګری ترنواله مونږ کله نه ایوارډ هم لرو سي ان شاء الله تعالی هغه بار کال مونږ هغه دوست سي هغه مونږ ډیر ملاتړ کی هغه ته به ورکو زه فکر کوم دا به لمړی واري سي د سیو کارو سي او دا کارم په دې خاطر د سي هغه دوستان سي مونږ سره مثلا د کتابونو مرسته کی تشویق سي
ډیر زه تمن
ډیر مننه تاسو نو مې واتسپ
غزنی یو وخت عروس البلاد یا د خارونو ناوی بلل کېده دا سیمه چې مختلفی واکمنې تجربه کړي د بیلابیلو دورو غنې نخ یو تاریخي آثار لري خو وس ویل کېږي چې د غزنی په نام نو سیمو کې دا تاریخي آثار د نړیدو لګواخ سره مخ دي د غزنی اوسیدونکو وایي د تاریخي آثارو ډیره برخه د جګړو بارانونو سیلابونو زلزلو او ځینو نورو آفتونو لامل زیانمن شوې دي په دیاله نورحال په راپور کې
د افغانستان د ځینو نورو سیمو پرنګ په غزنی کې هم د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د جګړو بارانونو سیلابونو زلزلو او ځینو نورو آفتونو لامل ډیری تاریخي آثار او ابدو ته زیان اوښتی. د تیرې څوارلسمې پیړۍ په وروستۍ نیمایي کې د دولتي نظامونو په وړاندې د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې ډیری ابدې خرابې سوي او یا د خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. که څه هم د څوارلسمې پیړۍ په وروستۍ لسیزه کې په غزنی ښار کې تاریخي ابدې د نړیوالو په مرسته ورغول سوې، خو د ولسوالیو هغه لا هم هغه سویرانه پاته دي. د غزنی په دیا کولسوالۍ کې د سلطان شهاب الدین غوري مقبره، د امام سید حاجي مقبره، د سیکو بندیخانه، شیربوز کلا، رباط کلا، په ګیلان ولسوالۍ کې سخی مرتضی کلا، په اندړو ولسوالۍ کې د غازی ملا مشکی عالم زیارت، د فرقه مشر سید خان کلا، سخی غلام حیدر کلا، په مقر ولسوالۍ کې د بهاولاک زیارت، په جغتو ولسوالۍ کې د بیګم منار، په قرباغ ولسوالۍ کې نای کلا، په زنخان ولسوالۍ کې شاغاسی کلا او لسګونه داسې نور هغه څه دي چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې موقعیت لري. لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلازی وایي دا تاریخي مقبره او تاریخي ابدې د طبیعي پیښو له امله ډیری زیانمنې سوې دي. که دولت او یا هم د دولت مخالفین ورته پام ونه کړي، نو موږ به په راتلونکي کې دا اثر ونه لرو.
مرمت او جوړونی ته ضرورت دی. نو زما هدف دا چې په دې برخه کې د جګړې ښکېل خواوي پاملرنه وکړي او په یو ډول دا زمینه برابره کړي چې د دغو آثارو د ترمیم چارې ترسره شي.
غزنی د تاریخي آثارو او تاریخي ابدو له پلوه د هیواد تر ډیرو غنی ولایت بلل کیږي. لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلام بیا وایي په غزنی ولایت کې د دولت تر واک لاندې سیمو کې تاریخي آثار او تاریخي ابدو ته هم ورکار نه دی سوی. د په خبره ډیری تاریخي آثار قاچاق سوی، چور سوی او غلا سوی دي. حتی د تاریخي آثار مځکې لا غصب سوی دي. د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې خو یې وضعیت به خدان دښنه ور دی.
څنګه چې په غزنی کې ډیری سیمې د دولت له کنټروله بهر دي، نو هلته خو د تاریخي آثار وضعیت به اندېښمن کوونکی دی. لکه څنګه چې په کار ده هغه رقم هیڅ توجه ورته نه کیږي او له ډیر بد وضعیت سره مخ دي. زموږ غوښتنه دا ده چې د تاریخي آثارو د تاریخي ابدو رغولو او د هغوی ژغورنې ته باید کیر اخونه پام وکړي، تر څو پورې زموږ دغه کلتوري میراثونه خوندي سي او له نورو تړکونو نه وژغورل سي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت بیا وایي چې د طبیعي آفتونو تر څنګ ډیری ابدې د جګړو له امله هم خرابې سوې دي. دا یاد وزارت ویان صابر مومند ازادي رادیو ته وویل هغه تاریخي آثار او بيدي چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې موقعیت لري مخ په ورکېدو او خرابېدو دي. شاغلې مومند وایي له وسلوالو طالبانو مغښتنه د چ په تاریخي ځایونو کې دي لا جګړو کولو ډډه او د هغه ساتنې ته پام وکړي.
زمنګ وختونه تر بیا هم دا د یو فرهنګي نهاد په توګه باندې چې دوی باید پلې جګړې هغه خشاک تاریخي آبادات او تاریخي سیمه ونه ګرځوي او د ولسونو ته هم حتی وختونه دا ده چې دوی ته اجازه په هغه سیمه کې ورنه کی تر څو دغه تاریخي مانویت زمنګ لمنځه ولاړ شي.
ممن زیاته به درې کال وړاندې د اطلاعات او فرهنګ کلو او پراختیا وزارتونو ترمنځ یو پریکړلی کلاس لیک سوچې د هغې لمخې شپږ دې زر شوراګانې چې د کلو او پراختیا وزارت په چوکاټ کې په ټول افغانستان کې جوړې سوي د تاریخي سیمو او تاریخي ابدو ساتنه او پالنه به هم کوي. خو وسلوال طالبان بیا وایي د دې تر واک لاندې سیمو کې د هر ډول تاریخي ابدو ساتنې ته ژمن دي. دا دغه ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل مش خپل مسولینو ته امر کړی چې لا تاریخي ابداتو څخه د ساتنه وکړي، څار دی وسی، دا کیندنې مخنیوي دی وسی، دا انتقال، تجارت او قرارداد مخه باید ونیول سي تر څو دغه تاریخي آثار او تاریخي ابدي خوندي پاتې سي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر 1999 کال د کب میاشتې په لومړۍ نیټه وسلوالو طالبانو په یو اعلامیه کې په افغانستان کې د تاریخي آثارو په خوندي ساتلو ټینګار کړی و. خو له نن څخه شل کاله وړاندې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال دغه ډلې د افغانستان په بامیانو ولایت کې د سلسال او شمامه دوه تاریخي مجسمې نړولې وې. سلسال او شمامه په افغانستان کې تر اسلام له مخه دورې تر ټولو ارزښتمن آثار ګڼل کیږي.
مل گرو بیاہوں تگے تگے سوے سوے تاری
که غمونه د دوران راوړل پکار دی، که غمونه د دوران راوړل پکار دی، شاعرۍ ته لګ جانان راوړل پکار دی. پروفیسر عباسین یوسفزی هغه شاعر دی چې د په وینا شاعري د خپل فکر ترجمانه ده. له ښاغلي یوسفزی سره مو مرکه کړې چې د نوموړي په یوه شعر پیلېږي.
زتګې کېګم په ژوند کې ګام په ګام خالقا، زتګې کېګم په ژوند کې ګام په ګام خالقا، تر مور ګډک ساتا زما د پرخ جام خالقا، د تباہی نوڑان دې سم کا زما قام خالقا، د تباہی نوڑان دې سم کا زما قام خالقا، غاخ چترې واخ لیبیا بسکلی په بادام خالقا، تخ خبرې خپو هېګي کوي پام خالقا، تخ خبر یہ خپو ہے گی کوے پام خالقا، زن پو ہے گمد جون پہ انتظام خالقا، چھ دی راکڑی مرتبہ دے الہام خالقا، چھ دی راکڑی مرتبہ دے الہام خالقا، خپل خاص بند دے کڑما فکر مکڑا عام خالقا، بغیر لزان میں ہر چاہتا غڑی دنگ لرا، بغیر لزان میں ہر چاہتا غڑی دنگ لرا، زما دا ذہن د بل چا مکړ غلام خالقا، چا د نفرت پنوم په صدق د ایمان راوړې، چا د نفرت پنوم په صدق د ایمان راوړې، سوک سنگساری کی تل د مینې په الزام خالقا، او دا د مانو سمندرونه د لکه مې راوړل، دا د مانو سمندرونه د لکه مې راوړل، اے عباسینا سخنورا د کلام خالقا.
ډیره مننه یوسف صاحب د داسې یو کس په توګه چې ډیره موده کېږي شاعري کوي او ډیر مینوال مو هم شته، د شعر په اړه ستاسې رایه څه ده؟ یعنی شعر تاسو ته څه معنی لري؟
داسې ده چې شعر د انسان د روح یو تصویر ده، دا یو روحاني جذبه ده، او د دې جذبې په زور باندې بنی آدم نه یوازې د خپل ځان اظهار کوي، بلکې د خلکو زړونه د خلکو روحونه هم فتح کوي. بل دا یو جذبه چې د الله پاک هر چا ته نه ورکوي، د دې لپاره خاص خاص خلک یې. یو شعر ما ویلی دی، بیت دی چې دا د تقدیر ویش دی د انسان له وسه نه ده، دا د تقدیر ویش دی د انسان له وسه نه ده، ګله محبت او شاعری کله په زور شي؟ نو دا د زور سیز نه دی، دا خاص خلک چې خدای پاک د دې لپاره مقرر کړي، او شاعری چې دا د شعور پیداوار دی، دا د شعور په نتیجه کې پیدا کیږي، او د دې په ذریعه شعور پیدا کیږي په ولس کې، په انسانیت کې. نو زه دا ګڼم چې شعر چې دی دا یو پیغمبرانه ملکه ده، دا هر چا له الله نه ورکوي.
تاسی شاعری د شعور پیداوار او بلل، خو ځینې بیا لا شعور د شعر سرچینه غنی.
بیخی هم دا سیده چې شعر چې ده دا د شعور، لا شعور، تحت الشعور، درې واړو رنگونه په دې کې موجودی، او کله چې د الهام خبره مونږ کوو، کله چې د آمد خبره کیږي، نو دا بیخی ټیک خبره ده چې دا سو وختونه راغلی دي چې د شپې ما شعر لیکلې، سهار چې ما کتلې، به مې سوچ کړه چې دا فکر خوړو زما ذهن ته راغلی نو، دا د کم طرف راغې، یا مې یو شعر لیکلی دی، سمو د پس مې کتلی دی، پته راته لګېدلی چې دا خو داسې ښکاري چې دا سوچ ما چرې کړی دی، دا څنګه راغلی دی؟ نو دا بیخي ټیک خبره ده چې دا راځي د لاشعور نه، خو په دې کې د انسان خپل عمل دخل نه وي، په دې کې د الهامي کیفیت ډېر لوی کرداري.
تاسې د الهامي کیفیت خبره وکړه، خو یوه مهمه خبره د خپلو خبرو کول دي. مثال استاس یو بیت چې که زما د شخصیت حدونه ګوري، زما فن زما د فکر ترجمان دی. ځینې شاعران بیا داسې دي چې هغوی هماغه روایتي او کلیشهي مسایل بیا په خپلو شعرونو کې تکراروي او نوې خبره نه کوي، وجه یې تاسو ته څه ښکاري؟
دوه رنګه شاعران دي، یو شاعران هغه دي چې هغه د شاعرۍ نه شاعري کوي، یعنی نور خلق شاعری کړي نو اغي ولولي او دا اغي هغه خیالونه راوخلی او په بل رنگ کې یا په نوی رنگ کې د بیانولو کوشش وکي. او دوی مدل چې د شاعرانو د نو هغه دادا چې اغي قدرتی شاعرانی اغي نوې شعر پیدا کوي په زړو باندې شخن نه وي. دا اغي چې په وجدان کې سر ازي او مغه قلم تسپاري کاغذ تسپاري او لسترسي نو دغه ولمبه قسم شاعران چې دین دغه خو شاعران نه دي. په هر دور کې دغه قسم شاعران ډیر موجودی لکه د حمزه بابا په دور کې په زرګونو شاعران موجودو خو پاغي کې د ژوندۍ پاتې کېدو توان نو. نو حمزه ته خلک ومنو او نور رستو پاتې شو. دغه شان د غنی خان سره وګ په وګ بشمیره شاعرانو شاعری کوله. دا غي د هر چا خپل خپل مقام دی خو د غنی مقام ته څوک نه رسیدل. نو چې کله نوې سیس څوک را پیدا کوي او نوې رنگ را پیدا کوي نو هغه خلک منی او چې په زړه شخون وي نو داسې خو ډیر شاعران دي بس لګیا دي.
هر شاعر دا غواړي چې نوې او متفاوت خبري وکړي یا داسې شاعری وکړي چې تلپاتې وي. خو د نوې رنگ د پیدا کولو لپاره یو شاعر باید څه وکړي؟
په پردو لارو قدم په عمر نګ دی. په پردو لارو قدم په عمر نګ دی اباسین په خپل لار باندې سمځي. مونږ ګورو نو د ژوند ته چې کومې پیښې دي کومې مسلې دي کومې ستونزې دي دا د شعر موضوع جوړول پکار دي. مینه محبت حسن او جمال هم د شعر یو موضوع ده. دا غي نه هیڅ انکار نشته. بل دا خبره ده چې د خپل رنگ کې یو واقع تا یو حادثه تا یو معاملې تا په خپل رنگ کې نظر کول او بیا هغه قلم ته سپارل بل دا ده چې د خپل کلاسیکی ادب یعنی د خپل استادانو شاعرانو لوسته کول داغي هنري او داغي فني او فکری باریکانه کتل دغه ټولي چې دي دا ضروری دي. دغه په ذریعہ باندې په بنی ادم کې خپل اعتماد پیدا شي او چې کله اعتماد پیدا شي د شعر د تخلیق توان پکې را برسیر شي نو بیا هغه مخپوړان دتل شي او ځان له ځانګړې مقام جوړول شي. کدا سي نه نو په زړه شخن وحل شاعری نه.
ستاسو په شاعری کې په حالات هم تفسیری شته. مثال د خدای لپاره پښتنو ځانونه او پیژنې ستاسو لپاره خو به ځان له پیغمبر ناراضي. په دغه شعرونو کې د هنر خواګشته لیکن ځینې چې په شعر کې د حالات خبره کوي شعر تر نشوار شي. ولی ځینې وخت له شاعرانو د حالات خبره شوار کیږي یا په شعر کې هغه د شعریت خواګنه وي؟
دا یو ډیره مهمه خبره ده. ډیره خسته خبره چې تا ته زما پام راوګرځو. اصل کې شاعری چې دا د هر چا د وس کار نه دی. د ځینې خلکو نه چې شعر خرابیږي دا رومانیت چې دی دا د شاعرۍ حسن دی. د شعر حسن چې دی رومانیت دی حقیقت پسندی ده. دغه مفکوره چې کومه په دنیا کې عامه ده او خلکو ته قبول ده او خلک یې غوره ګڼي هغه د شعر جامه پکار ده. که فرض کا یو کس د رومانیت په ځای باندې شډل بدل شعرونه صرف لکه یو شاعر او بلی جورنالیست چې دی هغه مجبوری چې هغه د واقعي تصویر کشی وکړي. ادا سیو کې چې په فلانی ځای کې په خوشوا او دومره کسان پکې ټپیان شول. ٹھیک ده. نو دغه جورنالیزم دی او چې کله دغه ځای کې د دننه نو سر جذبې را وپاریږي چې هلته چې کله ما قتل نو هغه یو تن ډیر زیات زخمی او هغه پر هرونو ته چې ما قتل داغه نه ځوانه ښځه پاتې شوه داغه په کورنۍ بس تیریږي هسې هم په انسان باندې د بنی ادم زړه زهیریږي. نو دغه سیزونه چې دي دا شاعری ده خدا به دومره بدرنګه کول نه غواړي. دا به په خوش رنگ انداز کې او په رومانی انداز کې وړاندې کول غواړي. په علامتی انداز کې به وړاندې کول غواړي. نو الب شاعری کنيخ پنيغه واقعې بیان شي نو دغه د شاعرۍ د معیار نه پریوزي.
یوسف صاحب ځینې شاعران داسې هم و چې په ځواني کې شعرونه لیکل خو وروسته بیا شاعری پرې خوده. یا د ځینو خو شاعرانو په اړه هم دا خبره کیږي چې دوی په ځواني کې ښه شاعری کوله خو وروسته په شعر کې هغه خوان پاتې نه شو. منی چې عمر هم د انسان په تخلیق اثر کوي؟
تر سره دا په دې خبره کې صداقت ښکاری. خو ما کتل چې حمزه بابا کله د وفات نه یو هفته وړاندې ماته تپوس کوچ بابا تازه کلام لیکره وی پرون مې یو غزل لیکله نو هغه غزل چې ماته اورو نو پای کې یو دوه بیت ماته یادېږي چې اوس خبر شوم شاید چې ټکې نیم پکې زه تیر وزم. اوس خبر شوم چې د عشق کو بے بنیاده. اوس خبر شوم چې د عشق کو بے بنیاده ته چې بے خودکشي مړ نشو فرهاده او اسویلو د ټول ګلونه په خندا کړل اسویلو د ټول ګلونه په خندا کړل ته د چای اسویلې د سحر باد. نو حمزه صاحب د وفات نه یو هفته وړاندې دا معیار لیکي او دا تخلیقي توان لري او دا چینه دا ستانده ده. نو زه دا ګڼم چې شاعر ادیب چې څومره ډیر د مطالعې وخت وسره او څومره ډیر د وزګاري نو هغه مرد شاعري په هر عمر کې کولای شي د غاړو څخه خبره نه ده. خو د عمر تیرېدو سره د صحت اکثر خراب شي، د مشغوله ډیرې کارونه ډیر زیاتی، د دې وجې نه شاید چې هغه تخلیقي توان باندې اثر غورځيږي. خو چې کله شاعر وزګاري هیڅ کار نه وي او مطالعه کوي او بس تش شاعري کوي، د شعر او ادب په میدان کې کینی پاسي، نو داغه تخلیقي توان چرم نه بندي.
شاعران خوایي چې د خپل شعرونو ترمنځ فرق نشي کولای، ټول شعرونه لکه اولادونه یو ډول ورته ګران وي. خو زبا یوسف صاحب یو شعر ته وایي چې ستاسو خپل هم ډیر خوښ وي.
شعرونه ډیر دي خو دا وخت ما سره به موجود نه او یادېږي ماته نه. ماته مسله دا ده چې ډیر یادېږي نه. زه به ته سلوریزه ووایم، داینه پس پاته یو لوبه غوندې ووایم. د نظم یو رنگ دی سلوریزه، دا رنگ ده چې کچری ویني، کچری ویني اخر څه به ویني، چې ورځ به ویني او کشپه به ویني. مال د دې غم اوس خوب نه راځي، مال د دې غم اوس خوب نه راځي، چې ړوند به خوب ویني که نه به ویني. او دا یو نظم غوندې ده. په غرونو کې مې کور ده، هر خوا د حسن زور ده، د ګل او د بلبل او د بورا سره مې ژوند ده، ملګرو ډېرې خوند ده. خوږې خوږې چینې دي، هر خوا ولې ولې دي، خوړونه سلسلې دي. کشمیر مې ده، په کور کې بخارا او سمرقند ده، ملګرو ډېرې خوند ده. خوره چوپه چوپیا وي، کیرړي په مشغولا وي، سپوږمۍ رڼا رڼا وي، د ورځې نه یې وګوره، د شپې حسن دو چند ده، ملګرو ډېرې خوند ده. شوملې شار بی ملاله، کاکا وهی کوداله، منګي په سر کشماله، لالا گیڑے پسر راغ پملائے کمر بندے، ملگرو ڈیر خوندے. فصلون خسم سور دی، باغون کور پا کور دی، ساروی هم خپ زور دی، سوچ دی خوراکون هر یو شیل کا گلقندے، ملگرو ڈیر خوندے. پا غرونو کم کور دے، هر خواد حسن زور دے، دا گل او دا بلبل او دا بورا سرم جوندے، ملگرو ڈیر خوندے.
په شعر کې هم ښکلي او خوندور تصویرونه وو. ډیره مننه کوم یوسف صاحب،
ستاسو ډیره مننه. او د دې پیغام سره چې شازلمی خپل ذمہواری پیژني، د خپل قام د پرمختګ لپاره، د خپل وطن لپاره، د خپل خاورې او خپل خلکو لپاره چې څومره قرباني ورکول شي، څومره منډه ترړوال شي، هغه ضروری ده. ځکه چې کده خاورو په کورونو کې اوسېګو، کده خاورو په کورونو کې اوسېګو، خو په خپل خپل زړونو کې اوسېګو. مونږ تل کو خبرې سپینې سپینې، که په تورو تورو غرونو کې اوسېږو.
دنیا کړي ټولې رنگا رنگ وسلې زما و مخته، دنیا کړي ټولې رنگا رنگ وسلې زما و مخته، وای د خپل وطن ته یو ساو خیرات تکړه. درویش درانه د پښتو ژبې هغه نومیالی شاعر دی چې په شعر کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د روان ناورین تاثیر هم ډیر دی. همداس یو شعر زموږ همکار سالی محمد سالی ډکلیمه کړی چې د دې شعر په خپرېدلو سره روانه راډیوي مجله هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
چلوند د خپلو اوشکو شبنم یو سړی، چلون د خپل اوشکو په شبنم یو سړی، ولا چل ګلاب سره سم یو سړی. زیات شوی و یو ستوري په لمن کې د اسمان، زیات شوی و یو ستوري په لمن کې د اسمان. چې کوم شپه پر مځکه باندې کم و یو سړی. بس پر سرو اغزویو باندی تک ته مجبور نن رس پر سرو اغزویو باندی تک ته مجبور پرون دی لاند پروت تر هر قدم مو یو سړی هر کور ته چی بورغی نو هلته به ژړا سوا هر کور ته چی بورغی نو هلته به ژړا سوا موجود په هغه شار کې لکه غم و یو سړی درویش د ټول قام د ژوند عنوان کړ بدل درویش د ټول قام د ژوند عنوان کړ بدل پلاس کې د تقدیر لکه قلم مو یو سړی پلاس کې د تقدیر لکه قلم مو یو سړی
اس کی کم طرف تزیزر بدلیگی اس کی کم طرف تزیزر بدلیگی زمایا بدر کلا رکی ٹکیگی زمایا بدر کلا رکی ٹکیگی اس کی کم طرف تزیزر بدلیگی اس کے کم طرف تزیزر بدلیگی زمایا بدر کلا رکی ٹکیگی زمایا بدر کلا رکی ٹکیگی چنیم یاران خوس چل دے گل چنیم یاران خوس چل دے گل چنیم یاران خوس چل دے جس پر لے رشین گٹی میں تخنی گی جس پر لے رشین گٹی میں تخنی گی زمایا تجر تلا رکی ٹکی گی زمایا تجر تلا رکی ٹکی گی زرگے نرے نرے خوگی گی
اس میں ہم سڑ کے نرے نرے خوبی کی جمایا کچر کلا رکی رکی گی جمایا کچر کلا رکی رکی گی